السلام علیکم، احمد شیبریم د اسدی رادیو د څلور بجو خبرونه ته شرخلی. پر یو سات خبرونه کې وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له جک پوریو امریکایي پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. دا به هم واوري چې طالبان د ترین کوټ شار له څنډو په څنډه شوي او د هلمند په ګرش کې جګړه روانه ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د کندوز یو سیمیز چارواکی وای افغان ځواکونو د دې ولایت په خاناباد ولسوالۍ کې د طالبانو نننی پراخ بریدونه په شا تمبول دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه ماری فکړي او امریکا وای په سوریه کې د سیاسي حل لپاره لواک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد د ولسمشر بشار اسد په لری کېدو ټینګار نه کوي. دا کندوز یو سیمیز چارواکی وایي افغان ځواکونو د دې ولایت په خاناباد ولسوالۍ کې د طالبانو نننی بریدونه پر شا وتنبول. د خاناباد ولسوال حیات الله امیری نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو نن سهار څلور بجې له څو اړخونو پر خاناباد بریدونه پیل کړل.
وضعیت رو رو بهبود است فعلا با همکاری نیروهای امنیتی پلیس ملی اردو ملی امنیتی ملی و سازش مردمی توانستیم حالاتشان دفع شوه دوباره مسیر علی آباد خاناباد باز شد کتیر حکومتی به ما رسیدانند.
د نوموړي په خبره د خاناباد ولسوالۍ په بندر شوراب او بارخ بادرخان سیمو کې طالبانو ته تلفات اوښتي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي ځواکونه په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې طالبانو د کنټرول او قومندې د اساسي مرکز په نښو کولو لپاره چمتووالی نیسي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې طالبان له دې مرکز څخه اوامر او ملاتړ ترلاسه کوي.
ما یک مرکزی بسیار مهم از ور خاطر از بین خاطر بردیم و ایرا اونا باز دوباره یک سال دیگر نتانه خودشان بود که از اونجا اینا حمایه میشه و از اونجا برای خودشان دستور میگیرن.
بلورته مشرانو جرګوي طالبانو په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې خپل بریدونه زیات کړي چې د دې ولایت د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نیولو سره د کندوز پر هوایي ډګر حملو ته ځانونه برابر کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ باید د هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. جان باس دا مهال په ترکیه کې د متحده ایالاتو سفیر دی. نوموړي تر دې مخکې په عراق کې د امریکا د استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې د افغانستان په چارو کې خپل استازي ګماري چې سپینه ماڼۍ د افغانستان په باب د نوې ستراتیژۍ په اړه وروستۍ سلا مشورې کوي. متحده ایالات وی په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد ولسمشر بشار اسد په لری کېدو ټینګار نه کوي. دا خبره د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سلاکار کړې ده. د سوریه د ولسمشر په اړه د ټرمپ د ادارې دا دریز د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د غوښتنې په مقایسه چې له هر څه مخکې له واک څخه د اسد لری کېدل غوښتل یو لوی بدلون بلل کېږي. خو سپینه ماڼۍ وایي چې بیا هم د سوریه د سوله ییز وضو هڅو په ترڅ کې باید په یوې مرحله کې بشار اسد له واکه ګوښه شي. د فرانسې په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره د روانو هڅو په لړ کې له واک څخه د اسد د لرې کېدو په مسأله کې خپل پخواني دریځونه نرم او بدل کړي دي. د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس سپیشلی سیمې ته د 500 کلونو څخه د کم عمره فلسطینی سړو پر داخلېدو بندیز ولګاو. دا ګام د اسرائیل لخوا په دې سیمه کې د نویو امنیتي تدابیرو پر ضد د پلان شوې مظاهرې په درشل کې اخیستل کیږي. د پولیسو په بیان کې ویل شوی چې د بیت المقدس زړې برخې او معبد ته یوازې هغه سړي داخلېدای شي چې عمرونه یې 500 او یا له دې زیات وي. البته د دوی په وینا د هر عمر ښځو ته دې سیمې ته د ورتګ اجازه شته. تېره اونۍ په بیت المقدس کې په یو تروریستي برید کې د دوه اسرائیلي پولیسو له وژل کېدو وروسته اسرائیل د بیت المقدس د حرم شریف جومات ته پر تلونکو لارو اوسپنیز سکینرونه نصب کړل. په ایران کې د بشري حقونو د څار مرکز وایي هغه راپورونو اندېښمن کړي چې پکې ویل شوي په دې هیواد کې مسیحیت ته اوښتي کسان توقیف او زنداني کیږي. دا مرکز چې له نیویارک فعالیت کوي وایي له دوه میاشتو کمه موده کې مسیحیت ته اوښتي 11 کسان له نیول کېدو وروسته د اوږدې مودې په بند محکوم شوي دي. مسیحي ډلې بیا وایي چې د ایران د حکومت د فشارونو سره سره په دې هیواد کې مسیحیت ته د اوښتو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. او نن سهار یوې سخت زلزلې د یونان یو شمیر ټاپوګان او د ترکیه ساحلي سیمې ولړزولې. د امریکا د زلزلې د سروې مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په اندازه 6.1 بللی دی. د چارواکو په وینا دې زلزلې دوه کسان وچلي او تر سلو زیات نور یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې تر زلزلې وروسته نور ټکانونه هم محسوس شوي دي. د یونان د کاس ټاپو ښاروال ګیورګوس کریتسیس ویلي چې زلزلې دغلته دوه کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په ترکیه کې بیا د موګ لاوالي احسان ګل سویلي کوي چې لومړني رپورټونه ښیي چې زلزلې زیات تلفات نه لرل او اویا تنه یې په سطحي ډول ژوبل کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو په افغانستان کې د داعش د ځپلو په اړه د امریکایي چارواکو له تازه څرګندونو خبرو. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې افغان ځواکونه د هغو سیمو د بیرته نیولو هڅه کوي چې پرون طالبانو نیولې وې. د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه بیا افغان ځواکونو طالبان شاته تمبولي.
هغه سپینو ګروپونه چې ښکاري دي کنه تر هغه ځای پورې عملیات مخته تللی دی. خدای خیر پېښ کې پوه شي انشاءالله.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال مراد وایي چې په بغلان کې به د دولت مخالف وسله والو یو مهم مرکز افغان ځواکونه ونیسي.
ما یک مرکزی بسیار مهم از وره خاطر بین خاط بردیم و ایرا اونا باز دوباره یک سال دیگر نخانه خودش جمع
بود. دا سادی او بریدون که پروگرام هم لرو و پاکستان سو پشخ سب شبی پیغامون اخبرو. د امریکا دفاع وزیر وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې پر ضد جګړه ګټي. جیمز ماتیس پرون د کانګرس د استازو په جرګه کې له مفصلو خبرو وروسته وویل د داعش د ځپلو لپاره نړیوال ائتلاف په پراخېدو دی. ماتیس دا څرګندونې پرون څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دفاع وزارت کې وویل داعش ډله به ډېر ژر له پښو ولویشي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکړه.
دفاع وزیر جیم ماتیس د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جوزف دنفورد پرون د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې لغړو سره د یو نیم ساعت لپاره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د پنټاګون یوې ویاندې دانا وایټ که څه هم یادونه وکړه چې په دې خبرو کې کومه ځانګړې پریکړه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا او نورو هیوادونو په اړه مفصل بحثونه وشول. ماتیس لغونډې وروسته په داسې حال کې چې خوښ کارېده وویل د استازو جرګې غړو ته یې په دې اړه معلومات ورکړل چې د داعش پر ضد جګړه کوم ځای ته رسېدلې. هغه وویل موږ به د داعش پر ضد جګړه ګټو او هغو به یې بایلي. ماتیس زیاته کړه د کانګرس غړو د ټرمپ د ادارې له هڅو څخه ملاتړ څرګند کړ. له دې غونډې یوازې څو ساعته مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مرستیال یې مایک پنس په دفاع وزارت کې له چارواکو سره په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. خغلی ټرمپ له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پلان په اړه خبریالانو ته څه ونه ویل او یوازې دومره یې وویل چې ګورو به. اوس مهال څه کم 8500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیره دي، خو د ټرمپ اداره هیله منه ده چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې نیمګړتیاوې به د یوې نوې ستراتیژۍ او 2000 اضافي سرتیرو د استولو له لارې له منځه یوسي. تمه ده چې دا اضافي سرتیری به په ځینو مهمو برخو کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو کې ونډه واخلي. ښاغلی ټرمپ یادونه وکړه چې بحثونه رغنده وو او زیاته یې کړه چې ډېر ژر به په افغانستان کې زموږ د اقداماتو خبرونه واورئ. ټرمپ وویل د داعش پر ضد جګړه ډېره ښه روانه ده او دا ډله به ډېر ژر له پښو ولویږي. په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې بحثونه د افغانستان پر جګړې نور هم متمرکز شوي، د ټرمپ ادارې د افغانستان لپاره نوی سفیر هم نومولی. د افغانستان نوی سفیر پخوانی ډیپلومات جان بس دی چې په انقره کې یې دنده ترسره کړې ده. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د بس د تجربې یادونه کوي او لیکي بس په تیره یوه لسیزه کې د خپل کار ډېره برخه په عراق، سوریه او جنوبی آسیا کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د امریکا د متحدانو د یو موټی کولو پر هڅو لګولې ده. ښاغلی باس په داسې حال کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده ګمارل کیږي چې د ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ د بشپړولو په حال کې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د هلمند په ګرشکول سوالی کې جګړه روانه ده او زموږ خبريال سیمه ته تللې وړاندې په خبرونه کې د جګړې حال درکو. خو اوس د وی بلی جګړې خبر د روزګان چارواکي د ترین کوټ شاوخوا د طالبانو د سختو ځپلو خبر ورکوي. زموږ خبريال د جګړې لومړی کرشته د شپې پلس بچي چې جګړه روانه وتللې، امنیت قمندان ورته ویلي چې په سلګونو طالبانو تمرجوب لا وشته. دا ساجرادو خبريال شریف الله شرافت د جګړې په لومړی کرشه کې له یو شمیر سرتیرو سره هم شهیدل دي او دا راپور چمتو کړی.
دا اور بس دلته الکان دی مونږ پرسنل دی بس خزه تا ور کړی ځان ته رڼا مڼا کوي.
د شپې لس بجې او د جګړې لومړی کرشه او د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شپنی عملیات
سلام هغه سپینه ګروپونه چې ښکاري دي کنه تر هغه ځای پورې عملیات مخته تللی دی. خیر پیښ کې پوه شي انشاءالله.
په دغه ولایت کې جګړه اوس د پخوا په پرتله ډېره پیچلې سوې. دغلته افغان امنیتي ځواکونه اوس تر ډیر ځنډ وروسته سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کوي، نو ځکه دغلته اوس افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې سیمې د شپې تر خپل کنټرول لاندې راولي او د وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې پاکې کړي. د خنجر و په نوم د پوز دغه عملیات د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې لس ورځې وړاندې پیل سوي چې د چارواکو په خبره په دغه عملیاتو کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه کړې دي. افغان چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې د دوی لوري ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دغه ولایت د امنی قمنداني سرپرست رحمت الله صدیقي چې د دغه عملیاتو مشري پر غاړه لرل، د جګړې په لومړۍ کرښه کې د یادو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
عملیات ډېر مافکانه شکل هغه دی، تاسې هم وینئ لس ورځو په جریان کې چې دغه عملیات چې سوي دي په مختلف په دا هر منطقه کې دښمن ډېر سخت ضربې لیدلي دي، ډېر سخت عمده قمندانان یې د منځه تللي دي. بیا هم د خدای تعالی جل شانهو په نصرت او د خلکو په حمایت او په کومک باندې موږ وکولای شوی د دوی تلفاتو څخه ملکي و نظامي او خوشبختي په دې کې و چې یا ته موږ یو نفر ملکي په دې کې تلف نه درلود، ولې دا منطقه ټول ونیول شو.
شاغلی صدیقي وایي ځکه یې په دغه سیمه کې عملیات رو روان کړي د ده په خبره چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو د کورونو څخه د سفر په توګه کار اخلي او په خبره چې د دې هڅې دا دي چې ملکي خلکو ته کوم زیان وانه رسوي.
دغه زن نه پېژمه چې دغه بعضې دوستان وایي چې دا ستاسې عملیات یا ورو روان دي یا کرار روان دي یا د کندي سره مخامخ دي او نو علت یې څه شی دی؟ نو نیول خو چې ونیول سي دا خو داسې نه دی چې اوس ونیول سوله بله خبره ګرده خلاصه سوله. دا خو استقامت غواړي چې باید هلته موږ پوستې ځای پر ځای کړو. دا خو مثال د خبرې د مین تحقیق غواړي. اوس تقریبا په حدودو کې اضافه تر 4000 کوره دلته اضافه دغه سوه او دا 4000 کورو کې دا ټولو په شک باید ورته وکتل شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. له دې سره د جګړې په دغه لومړۍ کرښه کې هغه افغان سرتیری چې تر ټولو لوی او دروند بار یې پر وژو اخیستی او تر دې ځایه یې راوړي او هڅه کوي چې لا یې هم زیات شمیر سیمې تر کنټرول لاندې راولي، یعنی تور او سور او زرغون بیرغ، وایي تر هغه وخته به د خپل وطن څخه دفاع کوي تر څو چې په بدن کې یو څاڅکی وینوي.
رحمت الله خبرې کوم د شماسورو سیمه د ورور سرباز هم نن مې 15 تقریبا په دغه عملیاتو کې بس د شماسورو په سیمه کې نو پیلان مازل تر ته موجود چې کوم وخت د عملیات را وښینو موږ نورم پر مختګ باندې د خیر سره کوو د ولس پر همکاري سره. د وطن دفاع به در هغه ساته پرې کوم چې پره کیم یو څاک ویني خپل د وطن دفاع پرې نه دم او د ولس په همکاري باندې به موږ ورور خپل سر پر دغه ځای باندې ورکوو.
ما نوم سپلا خان دی، په جترین کوټ ولایت کې ما تقریبا 11 کال وظیفه اجرا کړې ده چې په دې ځای کې ما 28 کسه شهیدان ورکړې، د 16 کسه شهیدان مې ورور پوری په یو ماښام ورکړې د کترخانې په ماندی کې. نو اوس فلنجي او په کاکرک پیروشه او په جټول زګو کې ما وز پیجر کړی د ټول وطن ما پیژنې نو ته ماته وش کس شیدم په جولات کې ور کړی
بل
موږ ټول ځوانان به درا ولاړ شو دا که موږ څوک شي شهید ورکو یا ټپی ورکو به درا غمی مینه پر جوش راځي ځکه د وطن سره موږ مینه لرو د وطن زموږ دی د ګرد افغانستان موږ ګټ کور دی به موږ ټول را ولاړ شو ور دښمن منځ کې زو باسو خپل منځ کې آزاد کو
دا یادونه ورده چې لتیرې ولس میاشت راهیسی په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه له یو بل سره په جګړه بوخت دي.
پروسګان کمیټې چارواکي وایي چې د مرکز ترینکوټ شاوخوا یې عملیات بریالي روان دي او په تیرو لسو ورځو کې په سلګونو طالبان وژلي یا ټپیان کړي دي. د روزګان امنیه قمندان وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ورو مخته ځو. د پوځي چارو له کتونکو اسحاق اتمر څخه به واورو چې دغه ورو تک سم تکتیک دی.
دا خو ډېر مشکل دی چې مونږ تلف ملکي تلفات کم کړو په دې معنا چې مخالفین اکثرا د ملکي کسانو نه د سفارت پیسې استفاده کوي د دوی د کورونو نه استفاده کوي د ښځو د ماشومانو ته استفاده کوي او دغسې دا یقینا چې وخت ضرورت لري څومره چې په احتیاط سره دغه عملیات پر مخ ولاړ شي همغومره کیدای شي چې د ملکي تلفاتو کره کمه شي. د افغان دورې د حکومت دغه پالیسي دی چې کوشش وکړي چې دوی ملکي کسانو ته تلفات ونه لري. په دې ترتیب سره زه کوم فکر کوم چې دغه عملیات به ورو روان وي خو دقیق به روان وي او لکه چې ما دا خبرې واورېدې د دوستانو دوی کوشش دادی چې ملکي کسانو ته تلفات
بله اتمر صاحب وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي معین جنرال مراد علي مراد د خبري لرو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې به یو لوی مرکز لمنځه یوسي. دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی. له پوځي پلوه آیا په کار ده چې ورنمخه دغه څرګندونې وشي چې دا مرکز لمنځه وړو او که په عین وخت کې دا معنا لري چې په مخالفانو فشار راشي؟
د عملیاتو د پیلېدو خبر څه په رسنیو کې څه په رادیوګانو کې دا ډېر غلط عواقب لري ځکه چې دښمن د دې عملیاتو نه خبرېږي او هغوی ځان ته بدیلې لارې لټوي چې څنګه وشي کولی دوی خپل تلفات کم وساتي. نو همیشه دغه انتقاد دی په امنیتي ځواکونو باندې چې دوی د عملیاتو نه مخکې
وړاندې به د جنرال مراد څرګندونې بیا واورو چې دی د دې علت څه وایي او ولې دا ورنه مخه اعلانوي. خو که ډېر ته راشو اتمر صاحب چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالتونو د نوې ستراتیژي د اعلان په درشل کې په ځینو سیمو کې جګړې تیزې شوې دي که څه هم په روزګان کې خو حکومت عملیات پیل کړي دي او یا په بغلان کې دا کوي چې دوی به عملیات وکړي. خو په تېرو څو ورځو کې په هلمند کې طالبانو جګړې سختې کړي دي همدارز په بغلان کې سخت عملیات کړي دي. څه فکر کوي چې دوی غواړي چې په امریکا فشار راولي او کنه د جګړو وخت دی؟
یقیني زم دا ستې دوی غواړي چې خپل مهارتونه وښيي نړیوالو ته او هغه فشار د افغانستان په دولت باندې ډېر کړي. خو تر اوسه پورې د امریکا ستراتیژي معلوم نه دی او پرون خپله د امریکا ولسمشر داسې ویلي چې موږ به ګورو په دې معنا چې د عسکرو لیږل خواتمي دی چې عسکر به څومره ډیګریږي او دا خبره هم یقیني ده چې څومره چې امریکایي عسکر زیات شي زه فکر کوم چې د جګړې افغاني لوري ته ورسېږي.
مننه اتمر صاحب.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د هلمند په ګرشکول سوالي کې جګړه پیل شوې ده او عملیات روان دي. زموږ خبريال سیمه ته تللې وړاندې په خبرونه کې په دې اړه معلومات ترکو. خو یو بل امنیتي موضوع د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به ډېر ژر د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قماندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز لمنځه یوسي. په دې اړه له کابله ناجیه صافی راپور لري.
په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې امنیتي ځواکونه به ډېر ژر د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قومندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز لمنځه یوسي. د دغه وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو هغه مرکز تر سر لاندې لري چې دغه ډله ترې د جګړې رهبري مخته وړي.
موږ به د وسلوالو طالبانو یو ډیر مهم مرکز له منځه یوسو. دغه ډله به بیا تر یو کال هم ونه توانیږي چې ځان راټول کړي او په دې خپل هغوی هم پوهیږي. زه دغه ډلې ته په ډیر جدیت سره خبرداری ورکوم چې ستاسو دغه مرکز زموږ تر څار لاندې دی، لکه څنګه چې موږ د بغلان لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی هدف ګرځولی و، ډېر ژر به د دې ډلې یو اصلي مرکز هم له منځه یوسو. دغه مرکز که هر ځای وي او د دوی اورنه ملاتړ کیږي او له دې ځای نه دستور اخلي، موږ به دغه مرکز ضرور له منځه وړو.
نوموړي وویل چې د بغلان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوي شمس الدین هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې سخت ټپي شوی. د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې وسلوالو طالبانو ته په تیرو درې ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده چې په وینا یې دغه مرګ ژوبله د کوټې شورا او د وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ پراخې اندېښنې پیدا کړې دي. د راپورونو په اساس په دې وروستیو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو د مرکزي بغلان ولسوالۍ په ګډون په بېلابېلو برخو کې حملې کړې دي. بغلان سیمایز چارواکي هم د وسلوالو طالبانو دغه حملې تاییدوي، خو وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو دغه حملې په شا تمبولې دي. د دغه حملو په تړاو وسلوالو طالبانو سندي ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې نایب منشي فیصل سمی بیا په بغلان ولایت کې د وسلوالو طالبانو له جګړې پلان څخه پرده پورته کوي.
وسلوالو طالبانو په کراتو چې د کندوز له شمال څخه یې کومې حملې ترسره کړې وي او که کندوز یې د لنډې مودې لپاره نیولی هم و، د کندوز امنیتي ځواکونه د هوایي ډګر په لور شاته کړی، ځکه هغه یو ستراتیژیکه سیمه ده او د هغه ځای نیول وسلوالو طالبانو ته ستونزمن و. خو دا ځل د طالبانو پلان بدلون موندلی. د طالبانو قوتونه له کندوز نه بغلان ته راغلي او غواړي بغلان سقوط کړي او له دې لارې د کندوز هوایي ډګر ته داخل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد هم دغه مسله تر یوه حده تاییدوي، خو نوموړي وویل چې په بغلان او کندوز کې امنیتي ځواکونه حضور لري او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
افغان ځواکونه وایي چې په بغلان کې به ډېر ژر د طالبانو پر یوه مهم مرکز حمله وکړي او له منځه به یې یوسي. له شماله که جنوب ته مخه کړو، هلته افغان ځواکونه د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د هغو سیمو د بېرته نیولو هڅې کوي چې پرون طالبانو لاندې کړې. تیر ورځ ویل کېدل چې په ګرشک کې ګڼې سیمې طالبانو نیولې، خو زموږ همکار ګرشک ته تللی دی وایي وسلوالو د څلورو موټر بمونو سره سره مهمې سیمې نه دي لاندې کړې. نور تفصیل له الیاس دایي څخه.
ټنګونه ډېر لیدل کېږي، خو د ګرشک په بازار کې وضعیت عادي دی. دوکانداران په خپل کاروبار اخته دي، خو د عمومي بازار لوېدیځ لور ته په 200 متر کې د جنگ لومړی کرشه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ډزې روانې دي. افغان ځواکونه د غشي مو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې تیر ورځ د لاسه وتلی وي. که څه هم د ګریش د پارچاوي په سیمه کې د ملکي کسانو د شتون ویرسته، خو د هوا او ځمکې د لارې په هغو وسلوالو درانه فایرونه کیږي چې ویل کیږي تیره ورځ د افغان ځواکونو په ضد جګړې ته راغلي دي. د سیمې څخه تازه وتونکي خلک وایي سوینجری او ماشومان بند پاتې دي.
محمد ولی
څه څه واخره
اخو د جنگ ټکان طالبان مسله ته لږ اخو د بس سره ویو وشته نو مدای ځکه نه بنا اخو د سلا به خدل په تکلیف و سره ګر شان پاتې دي وایي شان له پر مرجان ولاړ دي وجه ولاړ دي کورونو شان ګر ولاړ خلک ور شو ولاړ خلک دې سره سړي
واکه دغه مشکل څخه خلکو تشويش درلودي، خو بیا هم موږ میړانو وسوالو امنیتی ځواکونو او ولسونو خلکو ته ډاډ ورکوي چې هېڅکله ستاسو ژوند ستاسو سر او ستاسو مال په خطر کې نسي اچولی.
تېره ورځ وسلوالو د ګرشک ولسوالۍ په 5 مهمو سیمو کې پر امنیتي کمربندونو بریدونه وکړل چې د یو شمېر سرچینو په خبره دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله. د والي ویند عمر ځواک هغه مهال وویل دوه سرتیر وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ګرشک امنیه قمندان دوهم څارن محمد اسماعیل خپلواک د ګرشک د پارچاوي په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو په نسبت وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
زموږ تلفات الحمدلله ډیر کم دي، ځکه موږ آمادګي درلودل، موږ د دوی په پلانو باندې خبر وو، د دوی زموږ پلانونه د دوی د پلانو مطابق روان وو، په دې خاطر زموږ تلفات نه درلودل. دوه کسه پولیس شهیدان درلودل، دیارلس کسه مو زخمیان درلودل، چې زخمیان هم دغه تشویش وړ نه دي.
که څه هم شمیر یاد نه کړ، خو خپلواک وویل د غشپاړس پوستو څخه یې ګڼې بیرته نیولې دي چې د پنجشنبې په ورځ وسلوالو نیولې وې. په ګرشک کې د ملي اردو د شپږم کنډک قمندان جګړن میرویس وایي که د بهرنیو افغان ځواکونو او ملاتړ نه وای جګړه سختېدله.
دښمن پلان بسیار کلان داشت که میخواست که شار ګرشک هم
بدل وای. دښمن ډیر لوی پلان درلود، دوی غوښتل د ګڼو وسلوالو او پراخ تبلیغاتو په کولو سره ګرش ته سکوت ورکړي. موږ وکولای سول چې راغلی دښمن مات کړو او د سربند او پرچایو په سیمه کې هغوی په شا وتنبو. تاسو وینئ چې وسلوال په شا روان دي او سیمې پرېږدي. موږ په خپلو عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړو چې وسلوال له سیمو وباسو. د لشکرګاه په جنوب کې د ناوې ولسوالۍ تر مرکز پورې د سیمو تر نیولو وروسته دا لومړی ځل دی چې وسلوال په یوه بله ولسوالۍ کې پراخ بریدونه کوي او د سیمو د نیولو تر څنګ حکومتي سرتیرو ته د درنو تلفاتو ادعا کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ماسکو او واشنگتن د سایبری امنیت په اړه د ګډ کاري ګروپ د جوړولو خبره کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور ملالۍ بشیر اوروي.
د سایبری امنیت په برخه کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي چې هیواد یې له امریکا سره د سایبری امنیت په اړه د کاري ګروپ پر جوړولو خبرې کوي. اندری کروتسکیخ روسی خبري اژانسونو ته د پنجشنبې په ورځ ویلي چې په دې اړه خبرې روانې دي او بیلابیل وړاندیزونه تبادله سوي دي. دی وایي هیڅوک د داسې تماسونو او خبرو ضرورت نه سي ردولی. کروتسکیخ ویلي چې دا عمومي ډیپلوماتیک کار دی چې باید نتایج ورکړي. یوې روسي چارواکي سویتلانا لوکاش چې په جرمني کې په وروستۍ جی شل سرمشریزه کې هم ګډون کړی وو، وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلو خبرو پر مهال موافقه وکړه چې د سایبری امنیت په اړه یا د ملګرو ملتونو او یا هم کاري ګروپ له لارې بحث وسي. ترامپ تر دې سرمشریزې وروسته وویل چې د له پوتین سره د یو کاري ګروپ پر جوړولو خبرې وکړې، خو وروسته د امریکا د کانګرس غړیو پر دې پلان ځکه انتقاد وکړ چې روسیې تیر کال احتمالا د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. وروسته ترامپ له خپلې خبرې پر شا ښکاره سو. د پر ټویټر ولیکل: له ولسمشر پوتین سره د سایبری امنیت د واحد پر جوړولو زما خبرې په دې معنی نه دي چې دا کار به کیږي، دا نه سي کېدای. د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ترامپ سلاکار توماس بورسیت له جی شل سرمشریزې وروسته وویل چې دا به تر وخت مخکې وي چې باور وسي امریکا له روسیې سره د سایبری امنیت په برخه کې د شراکت خبره منلې ده. د ویل د شراکت معنا دا وي چې تاسو داسې مرحلې ته رسیدلي یاست چې فکر کوئ د باور وړ اړیکې لرئ او تاسو پر ایدیالونو، اهدافو او چلند یوې عمومي موافقې ته رسیدلي یاست. زه فکر نه کوم چې امریکا او روسیا دغه مرحلې ته رسیدلي دي او تر هغه وخته به موږ د شراکت په اړه خبرې نه کوو، خو موږ مذاکرات کړي دي او له هغه ځایه به موږ پیل کوو. د امریکای و استخباراتي چارواکي رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سایبری امنیت په برخه کې همکاري تر هغه وخته روسیې ته یوازې یو خیالي پلاو دی چې مسکو د امریکا د انتخاباتو په اړه د استخباراتي ادارو راپورونه ردوي، او حقیقت دا دی چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په وړاندې واروي چې د پاکستان په بلوچستان کې د هزار شیګانو د وژنې لړۍ یو ځل بیا پیل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې د ترهګرو په ارتباط هم لرو، خو اوس پر شو د افغانستان په اړه یو مطلب ته. بانو راډیو تلویزیون په افغانستان کې په ځینو ولایتونو کې خپلې خپرونې پیل کړې دي. په دې اړه له کابل خان محمد سین راپور لري.
بانو راډیو تلویزیون غواړي چې د مسلکي کادرونو د نه موندنې او د رسنیو مهمو پوستونو ته د نه رسیدو په برخه کې د خزینه خبریالانو ستونزې هوارې کړي. د دغه شبکې رئیس وایي غواړي چې د خزینه خبریالانو د ظرفیتونو لوړولو او د رسنیو لوړو پوستونو لکه ریاست او مدیریت ته د دوی په رسولو کې همکاري وکړي. عزیز الله اورال د پنځشنبه په ورځ د دغه شبکې د پرانیست پر مهال وویل:
شبکې رادیو تلویزیون بانو به هدف تشویق بیشتر زنان،
بانو رادیو تلویزیون د نورو رسنیو ترڅنګ په رسنیو کې د ښځو د کار کولو په هدف جوړ شو. بانو رادیو تلویزیون په رسنیو کې د هیواد د ښځو د کار کولو لپاره نوې زیری دی چې وتوانیږي په راتلونکي کې د رسنیو په مدیریت کې ښه نقش ولري.
د یادې شبکې د مسؤلینو په خبره، بانو رادیو تلویزیون اوس په کابل، کاپیسا، میدان وردګو، بلخ او نورو نږدې ولایتونو کې د انالوګ او ډیجیټل په سیستم خپرونې کوي، او په نږدې راتلونکي کې به د انټرنیټ له لارې هم خپرونې پیل کړي. په ورته وخت کې د ځان په نوم یوې تلویزیونی شبکې له دوو میاشتو راهیسې خپلې خپرونې پیل کړي، او د رسنیو د هغو فعالانو لپاره چې تازه رسنیز کارونه پیل کړي دا هیلې وربخلي چې د خزینه خبریالانو ظرفیتونه به لوړ او د رسنیو مهمو پوستونو ته به یې ورسوي. خو د بانو په نوم د ښځو لپاره د دوهم تلویزیون د خپرونو پیل هغو ښځو ته هم د دوی د غږ اورېدلو هیلې پیدا کړي چې تاوتریخوالي ځپلي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی وویل: سره له دې چې په رسنیو کې ښځینه خبریالان شته، خو غږ یې له څو کلونو راهیسې د نارینهو د زور زیاتي له امله غلی دی. د ده په خبره د دغه تیری پر وړاندې به چپ پاتې کېدل د افغانستان د نه پرمختګ په معنا وي.
له همدې راپور سره 4:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د کندز د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وایي د افغان ځواکونو لخوا د طالبانو نننی بریدونه چې د خان آباد پر څو سیمو له څو اړخو پیل کړي وو پر شا تمول شوي دي. افغان امنیتي ځواکونه به په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قومندې اساسي او لوی مرکز له منځه یوسي. دا خبره د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد نن ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلوماټ جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. جان باس دا مهال په ترکیه کې د امریکا سفیر دی. متحده ایالات وی په سوریه کې د سیاسي حل لپاره لواک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد ولسمشر بشار اسد په لری کېدو ټینګار نه کوي. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ د بارک اوباما په وخت کې له هر ډول سیاسي حل مخکې لواک څخه د اسد د لری کېدو غوښتنه کوله. د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس سپیشل سیمې ته د 500 کلونو څخه د کم عمره فلسطینی سړو پر داخلېدو بندیز لګولی دی، خو وایي چې د هر عمر ښځې کولی شي چې دې سیمې ته ورتګ وکړي. په ایران کې د بشري حقونو د سار مرکز وایي هغه راپورونه اندېښمن کړي چې پکې ویل شوي په دې هیواد کې مسیحیت ته اوښتي کسان توقیف او په دوامداره توګه زندانی کیږي. او نن سهار یوې سختې زلزلې د یونان یو شمېر ټاپوګان او د ترکیې ساحلي سیمې ولړزولې. د چارواکو په وینا په یونان کې 2 کسان وشل شوي او د زلزلې له امله په ترکیه کې لسګونه کسان ټپیان دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په خپل خاوره کې د تروریزم ختمولو تشمن دی او ټینګار کوي چې پر خپل خاوره د ټولو ترهګرو پر ضد له توپیر پرته کوټلې اقدامات کړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنځشنبه په ورځ تر هغې وروسته وکړه چې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په تازه راپور کې په پاکستان کې د حقانی شبکې په ګډون د هغو وسلوالو ډلو د مرکزونو د موجودیت ادعا شوې چې امریکا ته ګواښ پېښوي. په دې اړه له پاکستان راپور لرو.
پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ترهګرۍ په اړه تازه خبر شوی راپور په غبرګون کې ویلي چې ترهګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او د ټولو وسلوالو پر ضد له کوم توپیر پرته اقدامات کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په نفي ذکر د پنځمې پرس په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبر شوی راپور په اړه د وینا پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان پر خپل خاوره ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی او په دې لړ کې جدي اقدامات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي که څه هم په 2018 میلادي کال کې په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې کمی راغلی، خو زیاتوي چې په دغه هیواد کې لا هم د حقانی شبکې په ګډون د هغو ډلو پټنځایونه شته چې امریکا ته ګواښ پېښوي. په دغه راپور کې همداشان ویل شوي چې پاکستان پر خپله خاوره د حقانی شبکې پر ضد مؤثر اقدامات نه دي کړي، بلکې یوازې دغه وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې پاکستان ته ګواښ پېښوي او په دغه هیواد کې په ترهګریزو پېښو کې ککړ دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ذکر په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د مرکزونو او پټنځایونو په اړه وویل. په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ترهګر افغانستان ته تښتېدلی او په خبره یې په افغانستان کې د حقانی شبکې د قمندانانو د وژنو دا ثابتېږي چې دغه ډله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې ده. نفیس ذکر همداشان وویل چې پاکستان ترهګرې ختمولو ته ژمن دی او د امریکا په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو په دې لړ کې زموږ اقدامات ستایلي.
مخکې هم ما د داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. موږ دې ته ژمن یو چې ترهګري په مکمله توګه له خپلې خاورې ختموو. موږ دې لړ کې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي دي او زموږ هڅې ته بریا سره مخ شوي هم دي. د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر ملکونو د پاکستان د هڅو اعتراف کړی دی.
خغلی ذکر د افغانستان دروان وضعیت په اړه د پښتنې په جواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان شخړې اوارې یوازې د خبرو لارې ممکن دی او پاکستان د دې لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر ګام ملاتړ کوي. د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور په داسې وخت کې خپریږي چې پاکستان افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې په راجګال دره کې د وسلوالو پر ضد د خیبر څلور عملیات اعلان کړي دي. د پوځ ویان تیره اونۍ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په دغه سیمه کې دا پوځي عملیات په ځانګړې توګه د داعش وسلوالې ډلې د نفوذ د خپرې او له افغانستانه پاکستان ته د راوختو د مخنیوي لپاره پیل کړي. د یادونې وړ ده چې پوځ مطبوعاتي څانګې د پنجشنبې په ورځ په راجګال کې د روانو عملیاتو په اړه په یو خبر کړي بیان کې په دغه سیمه کې د 42 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي.
په پاکستان کې تمکی شو. په بلوچستان کې د هزاره شیګانو د وشنې لړۍ یو ځل بیا پیل شوې ده. هزاره ډیموکراتیک ګوند پر هزاره وو د وروستیو تروریستي بریدونو پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره وکړه. بارکوال مخیل له نور تفصیل سره.
په بلوچستان کې د هزاره توکمه شیګانو د وروستیو هدفي وژنو په ضد هزاره ډیموکراتیک ګوند د چهارشنبې په مازیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په لسګونو کسانو پکې ګډون کړی و. دغه احتجاجي مظاهره د پولیسو او ملیشه سرتیرو په کلک امنیت کې وسوه. مظاهره چانو په لاسونو کې شعار پاڼې نیولې وې چې د هزاره قوم پر خلکو د وسلوالو بریدونو د مخنیوي غوښتنې پر لیکلې وې. دوی پر لپسې په لوړ غږ دغه شعارونه هم تکرارول.
دہشت گردی فرقہ پرستی
مرد آباد
دہشت گردوں کا ایک علاج.
په احتجاجي غونډه کې شریک د هزاره ډیموکراتیک ګوند یو مشر سردار ساحل ازادي راډیو ته وویل چې پر هزاره او حمله په بلوچستان کې د قومونو ترمنځ جګړې ته د لمن وهلو او فرقیزو کرکو د خپرولو لپاره کیږي چې وايي امنیتي ادارې په مخنیوي کې ناکام شوي دي.
هزاره قوم باندې د دهشتګردي خو تقریبا یو لس پنځه لس کال کیږي چې د دهشتګردي جاری ده. پولیس اف سی او ګرد د سکیورټي ادارې دي دا چې د مشت تحفظ لپاره دا ناکام شوي دي. دا دوم بار دي چې په زنان باندې حمله شوی ده او دا چدا ګرد چدا د دې لپاره د چمشته نفرت پیدا کی پښتون بلوچ پښتون هزاره او بلوچ هزاره او شیعه سنی نفرت پیدا کی.
د هزاره محصولونو د اتحادیه ځوانانو هم په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی وو. د محصولونو د اتحادیه او مشر ناظر لطیف په خپل وینا کې وویل په تیرو څو کلونو کې د هزاره قوم مشران محصولین تجاران ماشومان او شذې په بسونو کاروباري مارکیټونو او په هنتونو کې په بيدردي ووجل سول خمرته کې بنه الله هم آزاد ګرځي او په زدي عملیات تنه کیږي.
هزاره قوم کې نهته بے گناہ بچو
د هزاره قوم بے گناہ بچل بسونو راکښته کړل سول او تر پیژندنې ورسته ووجل سول. په بازارونو کې مچاودنې وسوي. آیا د مملکت یو وس هم نویني چې مش څوک وژني؟ مشته د بلابلو اعتصابونو او احتجاجونو په پای کې تسلی راکړل سوي او یو په بل پسې عملیات وسول. خو پښتنه دا چې کوم عملیات په غرونو کې کیږي، آیا هغه سي هدفي عملیات په شهرونو کې د آزادو ګرځیدونکو تر هغهرو په ضد نه سکیدای؟ پر هزاره توکم شیګانو د توی کلونو تر حملو ورسته اوس په کوټه کې د دوی د میشتې دوه دوی لوی سیمه هزاره ټاون او مریابات کلا بندې سوی او پر لوی لارو ملیشه سرتیری د امنیت ساتلو لپاره ګمارل سوی دي. په مظاهره کې شریک یو تن وایي چې ژوند په کوټه کې ډیر ترخ سوی دی.
عبد الواحد هزاره مریابات خواتم سکیورټی درس چې موږ په جیل باندې او هزاره ټاون کې موږ په جیل کې باندې چې بازار ته وځي خامخا خلک بیرېږي. یو موټر سایکل چې ستانو مخ کې د سپیډ تیریږي ته خامخا بیرېږي چې بیا یو جمپ راځي د یو سړی شاته راځي ته مخته ځي. بس د هیڅ مالی میږي چې بس ستا وخت ختم شو چې هر ورځ موږ کور ته وځو لس روپۍ خیرات کوو خدای تعالی بس سلامت بیا کور ته واپس لاړ شو.
د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشرانو په وینا په تیرو پنځلسو کلونو کې په بیلابیلو بومي چاودنو ځان وژونکو بریدونو او هدفي پیښو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او په زرګونو ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې پرون د چهارشنبې په ورځ په مستونګ سیمه کې د یوې ښځې په شمول څلور هزاره ګان کراچۍ ته پر لاره د وسلوالو لخوا ووژل شول. په تیر جون میاشت هم په کوټه ښار کې د یوې ښځې په شمول 2000 ګان د ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل شوي وو.
چې
چی خواهد شد و چه
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است کبیر
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازادهی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل ازادی رادیو
د ازادی رادیو د دې سات د خبرونه خبری برخه پای تر رسیدې په پاتې د خو کې د ازادی او اوریدونکو پروگرام فریبا ظاهر وړاندې کوي په دې پروگرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو او په پوره سات ل ازادی رادیو څخه خبرونه اوریدل شي زحمت چی بر ل تاسو څخه اجازه غواړم
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني دا اونۍ بیا هم ستاسو پیغامونه لرو خو په هغو کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وښتل چې له چارواکو سره یې شریک کړو تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نورو ولایتونو یا سیمو کې میشت سي یو څو تنو اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې شي وو چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه غلی و افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بیل ابل ستونزو سره مخامخ دي یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا نامنې ول کبله بي ځای سي دي خپل کورونه او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړو
الو السلام علیکم زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا مینه د فضل احمد اوسیدونکی موږ په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کوو اشرفانی احمدی نه ویل چې به درنښ پاکستان ته راځي مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماجد $200 سي اشرفانی احمدی نه په درنښ ویل چې $300 به تا وته وته کول شي دا یو پیله پر سر او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپۍ ده د سرپنا ځان خلک نه لګي په دا $300 وته وته کول شي ماجد دوه زو بل افغانان دوه زو بل ازادي راډیو نه ډېر مننه چې د ما پیغام یې خپور کړو سلام او احترام
ازادي راډیو زړه د پښتنو څخه نه کېږي دار باس کې سپاس کړي بارا وروړه د په دروازه پر ګوندک پاینې مست دا چې څنګه نکړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتي څنګه زمانه باندې ټول څه کې نن دا وڅنګ لار د مجلس لپاره
السلام علیکم خیر ورځ ته ښه ازادي کارکونکو ازادي کارکونکو او ته سلامونه نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم مثلاً بابا کېم نه روزم خدا ستونزې دي چې موږ نوې ماجر راغلي او زمونږ بیخي نه سړک شته نه اوبه شته نه مکتب شته مکتب شته دیوالونه نه شته کلینیک شته یو کور کې ده لکه ډېر مشکل سره ما مخکې ازادي راډیو سره راغه کړی وو خو موږ څه هغه ونه کړو یاتان راغله وی کتل خو څه هغه ونه کړو سپین ږیري راغونډ کړه سپین ږیرو سره خپل خبرې وکړلې نور هیڅ تفاون هغه پیدا ونه کړم ته نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ مشکل حل کړئ ډیره مننه ازادي راډیو نه خوشاله وبا
دوستانو لکه چې مخکې ویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او نامنۍ یا د طبیعي پیښو له کبله خپل کورونه بي ځای سوي دي هغه هم ډېر ستونزې لري چې یو د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومیږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حل مې ترې وپوښت
عبدالخالق ته کجکی د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څراغلای
بله دلیل څه و چې تاسو د کجکی څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ اوس
په کندهار کې ارغندا ولسوالۍ کې اوسېږو د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنګړو د لاست د کجکی طرف را رسېږو نو دلته ډېر کډي نو شاوخوا ته زموږ قربانو شناخته دلته راغلي دي ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه دی لیدلی نو موږ راغلي به زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلي وخت د مهاجرینو ریاست ته ورغلم هغو ګرسرې پرېښودل اته یو بت لبز علاقہ و
استا سر نور سون کورنی نور د کجکی خرغلی دی
یار تقریبا د کجکی د خامخ 300 کور دلیتا مختلف زایو کی پراته دی لابډیری او د یلمند خونو دی په ساته دی نو منګر خازه کجکی د 300 کور دلیتا شاخه په مربوطه سیمه کیستا شهر کې ودغه شاخه ولسوالیان کی
دوی د سید نور خپلوان په کور کې د کمپونه دی ورته څنګه
کمپونه خو نهسته بس دا سین یو باوري ماوري کې یو سرای پیدا کړی یا بزګری نیولې یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړ کنو بس هغه دنیا د خپلوانو کړې دي بعد اسین یو ځای بس په سایو کې چې یو دوی خو نه پیدا کړی چا نه یې پیدا کړی او کمپ نه دی ورته منځ سوی نم چا ورته کړی دي دغه سین بس په دغه وطنو کې سره تیږي
بله که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته وایئ چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې تاسو خپل کار کوئ که څوک نور هم کار کوي
زه خپل ما ډېر لسانه فامیل دی زه یوازې یم نو زه اوس تاسو نه یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند و تر کندهار پورې پر دالین باندې چلوم نور مزدوري خواري مینه ده کړې نم چې امر سره کړی بس دغه مزدوري خوړین بس دغه چې در کندارو دغه هلمند پورې سپاریان لیږدو مسره
ښه نو بیا دا ستاسو د کور دغه اړتیا پر کولای شي
یا نو اوس موږ چې اوس حساب دا تر کز موږ رابطه مات زر افغاني بچت و دي چې مصرف کې نو بس نو ته موږ ته په میاشت کې څلور پیری را رسي څلور زر افغاني خو موږ د میاشت باره د دې لسانه یلداري ما خالي او چغلنه کې بیا مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو دی یا د اختر مراسمونه یا روجا او هغه نه کیږي بس صرف دا و چې ډوډۍ یو رقم سره رسو
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي په خپل سیمه کې وي الته څنګه الته مو عاید او ژوند مو شو
بلې و الته مو یو بس یو سپک دکانګۍ درلود یو څلور ځکه مو درلود بس مو عاید برابر و نو اوس په ناغسته ناغه دکان سره ناغه ځکه سره نو ټول بس مو عیال په غاړه کې لیدلې دي دلته د بل په وطن کې ماجر ساتي او بس په شپې ورځ چیرو حالات مو زما په سیر د نور خلکو د بيخي داسې نه پرون یو راتویل و ولګر شریف ولاکه که د ماښام ګولا ډوډۍ لرم نو ولاکه یا پر دنیا یې خاين لرم نو داسې نه حالات دې ماته ډیر خلک زنګونه وي
تاسو څونه وخت کیږي چې د خپل کور دلته غلیست
وست تقریبا 3 کال کیږي
3 کال نو وس څنګه وسم وضعیت دې ورنه دې چې تاسو بیرته ولاړ شئ خپل کور ته
نو د سیده خورې چې زموږ د لوړ کجکی سیکولا چې دی لوړ سر دی موږ باندې نیجی ولسوالۍ ته دی نیجی د طالبانو د او د حکومت کمربند لاندې طالبان دي زموږ په مځکو دغو کې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کې او سربیره پر دې سړک پر غاړه باندې پوستې دي نو یو تر بل ټکان دي سره کوي د کجکی اولیا چې دی چې هر ولسوال څه پښتنو کې د والي څه پښتنو کې د هرې هرې وې د ښي چې و څلور زره 5000 کور ټول د درې څلور کال کې چې پیراره دي چا دروست پرې پښتنه لام نه د کړې سرای نه مونږ لیدلې دي پاک صاف یا مینو نه لولې دي یا بمان و مرمۍ خراب کړې دي سرای نه ځکه مو ټول نه لاندې ټول خراب دي هغه په دوه درې کالم نور نه سمېږي هغه بيخي دا ټول ولسوال معنا ټول په خبرې د سینې چې وزا څوک نه دی په خبر هر یو په خبر دی دا کجکی ولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټول سرایون نه لیدل ټول هم ځکه خراب شوی دی نو څلور زره کور تقریبا ګره پیراره دی یا په لشکرګا کې یا په کندهار کې
دلته چې تاسو اوسئ په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړئ دا ورغلی یاست د نور ماجرینو تاسو ته توبیا تاسو خپل
زه خپل ورلم د ماجرین ریاست ته اپلای یونیسیار دفتر براغ ورته ولدا دلته نه کیږي ته شو لاسه د ماجرین ریاست ولته چې ورل یو پیاده باندې ومده سینه خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا غي خواته ورغل نه د شپه وضعیت ډیر وکړي چې یو مافیز ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل مړه د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نه سم باروم زه سره چې بشي ډیر بد دغه که بارم نو جنرال بیا نو ورغلیم نو چې کووزی کتجی نو بس هم دا عزت مباسه که انسو پون بی عزت کینه
بله او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغه هم تعداد یې دغونه دی دغه سي مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم سته
د روزګان د خو خوري به شي ډیر دي هغه خو در هلمند ماجورین وسم هغه ډی دی چې په داخل شهر کې او په دغه اطراف موږ ته نږدې پراته دي چې دغه روژه کې وم دغه یو اجزه وراتله چې ګوله ډوډۍ ولا بلکه په دا روژه کې درلودلې د روزګان د روزګان د موږ ته را نږدې دي دلې ته شاخوا هم سایتوب کې پراته دي یوه خونه دوې خونې پیدا کړې په هغه کې سره پراته دي د روزګان هم په دغسې بد حالات کې دي هېڅوک یې پوښتنه نه کوي چې ارمان به نه وای چې یا د ښار پر دی پوښتنه کوي یا د سارا پر دی پوښتنه نهشته که راوتلي موږ لیدلي وم ما څه در ته په دا دوه کاله په درې کاله مولا کېدلی چې اوس سره څنګه شی ده
د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبدالخالق دوستانو د همدې کورنیو بې ځایه سویو کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی.
هغه امارو ارقام چې ملګري ملتونه خپروي هغه امارو ارقام د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له امارو ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زموږ امارو ارقام ښیي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,340,496 کورنۍ چې مجموعاً کېږي 2,48,996 تنه دوی د ننه په هېواد کې د جګړو نه امنیو او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي او بیزایشی حالت کې ژوند کوي چې له دغه ډلې بیا یو شمېر بیرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځېدلي کله چې د دې سیمه کې وضعیت بیرته عادي حالت ته ګرځېدلی. مثلا 9,555 کورنۍ چې تقریبا 5,000 تنه کېږي دوی بیرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابره دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې زمونږ امارو ارقام ځکه ډیروالی ښیي چې هغوی فکر کومه یو څه تفاوت ځکه لري. امارو ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امارو ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي که مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زموږ امار ځکه ډېروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زموږ په 34 ولایتونو کې زموږ دفاتر شته، مونږ له ټول افغانستان نه امار ارقام راټولوو.
میخیل صاحب دغه بې ځایه شوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډېر شمېر هیوادوال پکې بې ځایه شوي.
بله، د تېر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څومره کسان بې ځایه شوي وو؟
د تېر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمېر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمېر زمونږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي. یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کالې بې ځایه کېږي ځینې څلیر ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایض راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یوه کورنۍ مې دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زموږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي هغه زموږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد هم مرسته کېږي، نقدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زموږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کالې په همدغه تېرو شپږو میاشتو کې زموږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. 9,545 کورنۍ سره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له 2,500,000 څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوي. دا د کې یو شمېر زموږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم 2,000,000 مرسته شوي. یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله میخواست بیا بله ستون زده ده چی سربیر پر دوگو کورنی چی پا کور که دنه نبی زیاسی ویده یعنی ده افغانستان ده جگلو لکه بله دیر اقی کسان چی ده نورو هیوادون سخه هم رازی لکه پاکستان یا ایران سخه اغوی هم ده دوگو بیزیاسو پر مرستو اغیز نکی؟
ډیر اغیز نه کوي خو زمونږ یو شمیر هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي د سرپنا د ستونزې له امله او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه نو طبعا ستونزې لري خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره $200 امریکایي ډالرو په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي هغه کسان چې بیا د کډوالۍ اسناد نه لري له هغوی سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي
تاسو $200 یاد کړی البته موږ بعضې شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا $200 کافي نه دی یعنی د دوی هغه اړتیاوې نسي پوره کولی په خلک چې $400 ورکول کېدلی دوی اوس هم دا تقاضا لري نو څنګه د دوی دغه غوښتنه تاسو څنګه ارزوئ آیا امکانات یې شته چې دوی ته ورکړل سي بیرته $400 پر کورنۍ
دقیقا دغه $200 خو بسنه خو زه فکر کوم ګورئ $200 کمی دی خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري هغه سره $2000 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي نو دوی کولای شي چې هغه هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کې او دلته یو نوی ژوند په پیل کې نو مرستې کمی دي خو زموږ غوښتنه له یونیسیف څخه دا وه چې دغه مرستې تاسو بیا هم $300 ته پورته کړئ یونیسیف ویل چې په نړیواله کچه مرستې کمې شوي یعنی نړیواله ټولنه هغسې مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یونیسیف سره نه کوي د یونیسیف په بودیجه کې هم کموالی راغلی دا یوه مسله او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې دا بل عامل و چې یونیسیف خپلې مرستې کمې کړې موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده نو ځکه دغه مرستې $200 ته راټیټ شو
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولې دی له دبي وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لیاقت د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد له سلامه زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ د ماشونه ولې ځل کېږي چې باشو موږ ته ریاست له موږ ورسو موږ ته وایي چې نن ناشې سبا راشي لس ورځې بعد راشي چې لس ورځې بعد ورشو نو بیا راته وایي چې شل ورځې بعد راشي شور بچ وکړې میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي په دې حال چې هغه موږ مشکل زر ته زر حل کوي او نتیجه موږ سره وکړي
مردا اورور غواړو چې په داسې مکتبونه جوړ شي په داسې کې دا یې شروع دي دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نشه په خان نه کې دا سال یې جوړ کړی دا یې وشا شروع دي ورور دا موږ غواړو چې ازادي راځي خو دا کې او مکتبونه راځي جو
سلام علیکم زما پیغام دا غدا چې په لوګر کې د محمد اغه په لسوالۍ کې مرض لګیدلای دا په دې وړو مالو مرض لګیدلای درګر د ملکی دې دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره هم مرض ده
السلام علیکم ز سجاب تاجر د هلمند ولایت مرکز د شکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې مروره دلته موږ زموږ غوښتنه د لوړ زده کړو وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توجري چلند کېږي او محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه په پوهنتون کې د ډېرې وسیله کوي چلند روان دی یو بل منل نشته هغه استادان په اکثره استادان په خپلې وظیفې په ښه شکل سره نشي رسولای یعنی کله ته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي
نو دای بیریږي چې نه باید نور باسي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسي او دا تیشتوي هم دی رسیږم. یعنی زموږ د لوړو زده کړو د ادارت څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي او دا پوهنتون دی او ډېر بد حالت څخه وباسي. څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوئ، نو ازادي او اورېدونکو خپرونې ته زنګ ووهئ. دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلې دي او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.